السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د بې ساري شمیر افغان کډوالو په ستنېدو باندې او د دې ستنېدنې پر اغیزو خبرې کوو. هیله ده چې دا خبرونه راسره واورئ او زنګ ورته راووهئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په روان 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. یوناما نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، د دغو کډوالو راستنېدل د افغانستان بشري بحران چې لاله مخ کې د نړیوالو بشري مرستو په کمیدو او وچکالۍ په خاطر پراخ شوی و لا پسې پیچلی شوی. وړاندې په اعلامیه کې د یوناما د چارواکو په حواله راغلي چې راستنه شوي د خوندیتوب او درناوي مستحق دي او که مرسته ورسره ونشي دا بشري بحران به لا پسې بدتر شي. په وروستیو څو ورځو کې له ایران او پاکستان په زرګونه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي او د شمیرو له مخې یوازې پرون شاوخوا 10,000 کسان له هرات یا د هرات په بندرونو له ایران افغانستان ته راړول شوي دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 10,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی دا خبره پر خپل ویب پاڼه یا پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شو. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی دی، ویلي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکېل وو چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي چې نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري او اکثره یې د مخدره موادو د اخیستو لپاره په غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو کې مصروف دي. او د ایران مشر ادعا وکړه چې ایران په اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونه کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ادعا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې له پښو ولوید. خامنه‌ای په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خبرې کړې، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې د خپل بریا په خاطر خپل ولس ته مبارکي وویله. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې چې د اسرائیل په غلچکیو بریدونو سره پیل شوه، د ایران ډیر پوځي اټومي او اداري مرکزونه تر درنو بریدونو لاندې راغلل او سلګونه کسان پکې ووژل شول. د بریدونو پر مهال د ایران هوایي حریم هم د اسرائیل لاسته ورغی. ایران د اسرائیل د بریدونو په ځواب کې پر هغه هیواد د توغندیو پر لپسې بریدونه وکړل چې اسرائیل ته یې د سر او مال زیان واړوه. اسرائیلی لوري په رسمي ډول خپل خواته د 28 کسانو وژل تایید کړي، خو سلګونه نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د اسرائیل لوري ته دا اوخته مرجوب لشمیرې نه دي تایید کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی او جوپی جوپی هیواد ته ستنیږي. یوازې د چهارشنبه په ورځ 10,000 افغانان پر اسلام قلعه بندر افغانستان ته اړول شوی دی. راپور نوایي په اوسط ډول د ورځې 10,000 کډوال له ایران استنول کیږي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواد د ایستلو لګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د روانې جون تر روسي نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو دغه لوړ شمیر کې راستنېدنې نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ویلي، سږکال افغانستان ته څه باندې 1 میلیون کډوال داسې مهال راستانه شوي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی او اقلیمي ستونزې پکې لا وضعیت پیچلی کوي. افغانستان کې د غوستنو کړل شو ته څنګه خدمتونه برابرېدلې شي؟ د نړیوالو ادارو او موسسو مسؤلیتونه څه دي؟ د کار بازار کې د غستانو کړل شوی څنګه جذبېدلې شي؟ د کډوالو کوربه هیوادونو ته څه پکار دي؟ د ازادۍ په چپو کې خبرونه کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي پاکستان کې د افغان کډوالو استازی میوان عالمی افغان، پاکستان کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی، او په ایران کې د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګی. اوریدونکو تاسو ته هم خره اغلاست وایو، میلمنو ته هم خره اغلاست وایو. اوریدونکو کولای سي چې ورسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راته وایي. لستډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112540. که دا اړیکه وسنه لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو بحث ته ښاغلی میوند عالمی افغان، بحث به تاسو سره پیل کړو. لوی اندېښنه دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه څرګنده کړې ویلي دي چې په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان چې د پی او آر کارتونه لري، دا د وتلو له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه دوی ته ورکړل شوی ضرب الاجل یا مهلت په 15 ورځو کې پای ته رسیږي. څه دي د افغان کډوالو لوی اندېښنې ښاغلی افغان؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زخپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریق تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په بخنه سره ز د ما دغه موقف دلته ز د افغان مهاجرینو د شورا رئیس ما نماینده نه ما سه په هر صورت باندې تاسو ته جواب کې مزه وای، ما تاسو په دې جواب کې مزه وای. دلته موږ نه تنها 1.4 میلیون د پی او آر مهاجرین لرو، او تقریبا 900,000 یا 900,000 موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري. تقریبا دغه 13-15 میاشتو کې به 200,000 یا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ریپورت شوي او یا بستانه شوي. یعنی فعلا موږ تقریبا 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ریپورت سره مخامخ دي، سپرت افغانستان ته به لیگل کیږي. او تقریبا 900,000 یا 1,000 دي ای سی سی کارت لرونکو مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي افغانستان ته به ډیپورت کیږي. او تقریبا په حدود 400,000 یا 500,000 هغه مهاجرین چې بعد 2020 کال نه پاکستان ته راغلي دي، او غوی د پی او آر کارتن نه لري، د ای سی سی کارتن نه لري، په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي، او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زبا په عمومیتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2020 کال نه راغلي دي، دوی هڅه ستونزې او مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې بعد 2020 کال نه څکر دوی را مهاجر شو او دا نظام تغییر سه، جمهوریت لمنځه لاړ او امارات راغی. اکثرا خلک را مهاجر شو په دلیل چې خپل وطن یې پریښود، او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډیر و، نور ملکو ویزې نه ورکولې، پاکستان ته او ایران ته ډیر لاړل. نو تقریبا دلته څوک چې بال 2020 کال راغلی دي، په 13-13.5 کالو کې دوی چې اصل درلودل، خپل دار او نادار، هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي، خپل موټر جایدادونه سامان دا ټول تقریبا ختم کړي دي، ټول یې خوړلې دي، او دا 3 کاله دوی به سرنوشت، 3.5 کاله دلته به سرنوشت تیر کړي دي، اولادونه بے درس او بے تعلیم پاتې دي. اکثرا د 80% یو شل بسر مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس کدی د کلاس دی امریکای د لوی نوې ولسمشر ترامپ راغی، دا کیسونه اکثرا د پیوان او پیټو او باز نور کیسونه اکثرا ټول ولړ دي. نو کدی اوس دوی ډیپورت سي، دوی په خپل وطن کې مهاجر وي، دوی سره به هیڅ نه وي، دوی دا 3 کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې سول، او دوی هم څه چې درلوده ټولې خوړلې دي. نو که دوی په دې وخت کې ډیپورت کیږي، دا به دوی لپاره ډیره ثقيله وي، دا به ډیره سخته وي، ځکه چې یو خو به کاروبار نسته، یو به دوی څه چې درلوده ټولې خوړلې دي، او دوی به ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي.
کور ودان افغان صاحب سلامت او سی پام دې مسله کې تاسو سره پاتکی ګو یو بل پختره کوم چې دا د ملګرو ملتونو د غراز د کډوالو ټول کنونسینونه په جبري ډول د کډوالو یا هم د پناه غوښتونکو د ډیپورټیدو یا هم د اخراج مخالفت کوي. دغه کنونسینونه تر ډیره پاکستان او د افغان کډوالو نورو کوربه هیوادونو لاسلیک کړي هم دي. تاسو هلته د افغان کډوالو د شورا د مشر په توګه دغه اندېښنې څومره له پاکستاني چارواکو سره له یونیسیار سره شریکې کړي دي او فکر کوئ چې دغه اندېښنې چې تاسو یاد کړي چې 2.5 میلیونه کډوال په پاکستان کې د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي او دا یوه ډېر غټه شمیره ده او دغه شمېر کډوال که چېرته راستنېږي په کور دننه هم ورته د میشتېدنې زمینه برابره نه ده. افغانستان ژمی مخته لري او له مخکې نه اقتصادي ستونزې پکې دي. پاکستاني چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې څه وایي؟
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله. مونږ اکثرا ډیر زیات زه خپل شخصا د یونیسیار له ټولو مشرانو سره نمائندگانو سره زه هر وخت په تماس کې مخپل له د یونیسیار د پاکستان د یونیسیار له مشر سره له فلیپا سره مونږ میټینګونه کړي دي جلسې مو کړي دي ورسره ناست یو. مونږ خپل ټول مشکلات رسولي دي ورته څه مشکلات چې مونږ په د افغان مهاجرین په پاکستان کې لري مونږ په رسمي شکل یعنی رسمي شکل په دې معنا چې مونږ لیکنه مو دوی ته ورکړي دي یونیسیار ته مو ورکړي دي د پاکستان داخله وزارت ته مو ورکړي دي د پاکستان سترې محکمې ته مو ورکړي دي د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته مو ورکړي دي. ټول زموږ د خپل دا مشکلات چې افغان مهاجرین لري او په کومو بدو شرایطو کې چې دوی ژوند کوي دا ټول ارګانونه د پاکستان یو بل ارګان ده چې موږ سره تقریبا ډېر په همکارۍ کې هم ده په وزارت د حقوق بشر د پاکستان دی ټول سره موږ په تماس کې یو او په دوامدار شکل مو دغه د افغان مهاجرینو ټول مشکلات دوی ته رسولي دي. ولې متاسفانه یا بدبختانه چې زه وایم چې موږ تر اوسه پر هیڅ کومه مثبته نتیجه نه ده ترې اخیستې باوجود چې موږ تعقیب کړي دي د خپل لیکنې مو چې ورکړې دا موږ تعقیب کړي دي چې ګرځېدلې یو ولې هیڅ مثبته نتیجه مو نه ده ترې اخیستې. او یونیسیار هم اکثرا موږ ته وایي چې پاکستان هغه د 1950 کال هغه د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی موږ په پاکستان باندې فشار نه سو راوستلی.
بله
ولې متاسفانه چې اکثرا مهاجرین په ډېر بد حالت کې ژوند کوي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي او تر اوسه پورې موږ سره هیڅ داسې دقیق همکاري نه ده کړې.
و کور ودان افغان صاحب سلامت او سیرازی چې ایران ته ورشو له غزاینه د افغانستان د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي را سره استودیو سره وصل شوې دی. سالنګي صاحب هم ایران کې اوسی له څو کلونو راهیسې یا ممکن له څو میاشتو راهیسې هلته د افغان کډوالو لستونزو په دې خبر دی چې د خلکو استازی پاتې شوې دی په ملي شورا کې. سالنګي صاحب ستړي مشي ایران کې د افغان کډوالو کیسې او وضعیت څه ډول دی ځکه موږ راپور لرو چې اوازې پرون چهار شنبه 13000 کسان په اسلام کلا بندر باندې افغانستان ته اخراج شوی.
بله صدای مرداره سلام
او استاسو غاک درو میره بانی سالنگیسه
سلام خدمت شما خدمت
خب فکر کوم سالنگیسه بسرالی که خان نده که چیرته امکان وي سالنګي صاحب ته په موبایل کې زنګ وهو ځکه د واتس اپ اړیکې فکر کوم سمه نه ده. ښاغلی افغان تر هغو به بیرته له تاسو سره پاتې شو څه لامل دی چې پاکستان د پاکستان چارواکي په دې خبرو باندې غوږ نه ګروي؟ تاسو ویل چې په ځنونه تاسو ورسره غونډې کړي دي د پاکستان له حکومت نه نورې غوښتنې نړیوالو کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت ورته ویلي چې تاسو په جبري ډول کډوال مه راستنوئ وخت ورکوي فرصت ورکوي چې په ارامه یا په تدریجي ډول سره دوی راستانه شي اما د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی ستاسو پټکو دغو خبرو ته. آیا پاکستان غواړي چې سیاسي فشار راوړي د طالبانو پر حکومت باندې له دې لارې او که نه غواړي چې له دې لارې نه ځان ته د نړیوالو ادارو نه مرستې راجلب کړي ځکه پاکستان ځان تر اوسه پورې ثابت کړی چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او په دې نوم باندې یا له دې ادرس نه دوی ډېرې نړیوالې مرستې هم جذب کړي ځان ته؟ افغان څه زما غږ لرئ؟ وزما پختنه ماتمن وخت مال څه عمل دی چې پاکستان په دې پختنه غوږ نه ګروي، آیا سیاسي استفاده کوي، فشار راوړي په طالبانو باندې، او کنه غوړ چې نړیوالو نه په دې نوم باندې مرسته را جلب کړي؟
او بخیا ستا دی انٹرنیٹ سے مسئلہ ہوا دستا سو پتنا ما صحیح وانا خسر کے بیا مات تکرار کیا
او افغان سے ما پتنا دا سی وکڑا چھے چل عمل دے چھے پاکستان ستا سو او دا غراز دی طالبان دو حکمات او نور ادارو غختن و طلبائی کنوائی سرا لے دے چھے پزدلون دے پاکستان لے حکمات غختی چھے لکڑوالو سرا چلان سام کی دوی پزورو نباسی، اما بیا ہم ستا سو پتکو چھے دا غو خبرو او دا غو غختن و نتیجانا دور کرے لامل چھے کی دائش
یار دقیقا مشخص خو مونږ نه پیږو، ولی هر څه د عامل کېدای شي. مثلا دغه سیاسي مشکلات بعضی وخت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیاسي مشکلات، حتی بعضی وخت مونږ تاسو شاهدان یو چې جنگونه وسوله په سرحدو کې، جنگونه وسوله دغه په دغه وخت کې بدوی په مهاجرین باندې ډیر فشار راولي. او څومره زه فکر کوم دوی اکثره مونږ دغه پتره دوی له مشرانو نه کړی دي، دا دوی مشرانو سره چې موږ ناست یو، دا موږ د پښتنې ته کړی دی. بس وایي چې موږ دا څلوېښت کاله خپل کور کې تاسو ته جای درکړی، د نور مونږ نه غواړو. نو داسې مشخص موږ ته ولاکه داسې ویری چې ولې، ځکه چې دوی به خپل پلان نه ځان سره لري. خو کله چې د افغانستان او د پاکستان تر مابینه دا سیاسي مشکلات پیدا کیږي، یا په بارډر کې بازي، یا په یعنی په سرحد کې دا مشکلات او جنگونه پیدا کیږي، دلته په مهاجرینو باندې فشارونه ډیریږي. او څومره زه معلومات لرم اوس لکه سابق غوندې ملل متحد یا یو این ایم عمر پیسې نه ورکی پاکستان ته مهاجرینو لخاطر، لکه سابقه کلو کې کې به ورکولې. نو دغه دلایل دي چې هم د سیاسي مشکلات دي، هم هغه سابق باندې ملل متحد پیسې نه ورکی، دا دواړه هیلتونه کېدلی سي.
کور ودان سلامت اوسې. افغان صاحب را سره پاته شي، ورزو روزی خان احمدزی ته چې په پاکستان کې د افغان کوچانو استازیتوب کوي. احمد زای صاحب ستړي مشي، تاسو کله د کوچانو ستونزې راته وای؟ په خوا داسې راپور نه خبر شول چې هلته افغان کوچان هم فشار سره مخامخ دي، چاپی په وهل شوې دي، او حتی داسې کوچان راستنول شوي افغانستان ته چې مالونه او څاروي نور وسایل هلته په پاکستان کې پاتې دي.
مننه، خوشاله و چې تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته ټول سلامونه مې کېله. لکه تاسو کوم پوښتنه وکړه، په دې جواب کې به داسې ووایم چې د کوچیانو خو یقیناً چې کله اوس په تقریبا د نوي ټیم څلور ورځې یا پنځه ورځې پاتې دي، نو ډېر په اندېښنه کې دي. او ځینې پورته د البندونه د کاغان ناران البندونه ته تللي دي، هغه هم ډېر په مشکل حالات کې لاړ. نو هغه سره دا یېره ده سره خو ټیم کم پاتې ده، او ټیم به را نه کولی شي، نو هغه هم ډېر په تکلیف کې دي. او ځینې دلته دي د قرباني نه خلکو ته مالونه پاتې شول، دا کال قرباني کې لکه مالداري مالونه دوره خرڅ نه شول، هغه هم ورته پاتې شول. نو ډېر په مشکلات کې دي، ډېر خفه دي خلک، ټیم کم پاتې ده او د نوي ټیم اعلان نه کیږي. او بل لکه تاسو وویل، ځینې داسې خلک هم دي چې هغه نیم کورونه اړول شوي دي افغانستان ته، په جلال آباد په خوست کې پراته دي ماته معلوم دي، او نیم دلته لږ لږ کسان پاتې دي دلته مالداره سره. نو هغه اوس په دې کې حیران دي، مالونه هم ورته پاتې دي، مالونه هم نه خرڅېږي، او هلته د حکومت فشار ده پرې. نو دا یقیناً کوچیان ډېر ستونزو سره مخ دي. نو دغه موږ خلکو سره دا د انشیارو د سفارت دې سره دغه موږ دا مسلې شریکه کړې هم دي، او هغه هم داسې موږ ته ډاډ نه ده راکړی تر اوسه پورې. نو دا مشکلات ستا بالکل ستا ډېر ده.
او تاسو احمد زای صاحب څه اقدامات کړي دي؟ آیا د کوچانو د استازي په توګه باندې ورغلي یې هلته د یونیسیار له ادارې سره، د طالبانو له ډیپلوماتانو سره، د پاکستان د حکومت له چارواکو سره؟ آیا تاسو ناستې ولاړې کړي؟ ځکه دا خو به سم کار نه وي چې کوچانو باندې فشار وي چې تاسو ستانه شي، اما څاروي هلته پاتې دي او مالونه هم اجازه نه لري چې دوی افغانستان خواته ځان سره راولي.
نو بل موږ دا کړي دي، موږ تقریبا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې یو غونډه درلوده، غونډه مو وکړه، او بیا هم د نثار سره غونډه وکړه. هغه ته هم دا ستونزې شریک کړې چې موږ د کوچیانو داسې حساب ده چې هغه مالونه دي داسې نه کېږي چې لای راواخلو ګاډي کې واچو وسو، لای فنډه تر جوړو کړو، لای بل هغه خدا خو مالداري ده، او دا نه په دلته پیو ور سره خرڅېږي. نو کوچیان اکثر دا امید لري چې د قرباني کې به مالونه خرڅي او دوی به ټول کمال به خرڅي که بیا لاړ هم سي پروا نه لري. خو دا مالونه پاتې شول، هر کوچي ته نیمه نه زیات مالونه پاتې شول. او بل کوچیان خو اوس داسې دي چې په سلو کې یو 40% 50% مالداري لري او دا نور اوس ټول مشینري او دوکانداري زیاته لري. نو که مالداري نه بیا خواته راشو د مشینري والا ته لاړ شو، درندې مشینري لري، ډامپرې لري، مشینان لري، ټیکټرې لري، ځینې چې دي پورګنۍ اخیستې دي، نیمه نیمه پیسې کې ورکړې، نیمه پاتې دي. او دغه اوس نشي کولای چې افغانستان ته دوی انتقال کړي. او ځینې دوکانداران چې دي هغو سره ما ډېرې خبرې شوې دلته په دې علاقه کې اخواته په دیارپور هزاره ضلع کې، نو هغه په کال پورګنۍ سامانونه ورکوي په شپږو میاشتو په کال باندې، ځینو زیاتې تر نیمه نیمه زیاتې پیسې هغه وایي مونږ ندي راوتلي خلکو سره پاتې شوي دي. نو یقینا کوچیان خو داسې کام ده چې افغانستان کې نه غږ نه اورېدل کېږي، خلک یې نه پېژني، او پاکستان کې مونږ سره نه داسې خاص سفارت پېژني او نه غږ اوري، او یونیسیار او دا نور هم لکه مونږ ته ځانګړې داسې پاملرنه نه کوي.
احمد زای صاحب کور ودان سلامت اوسئ. موږ هڅه کوو چې ایران کې هم له افغان کډوالو سره تماس ونیسو. باید وایم چې د ملي شورا پخوانی غړي ظاهر سالنګي ژمنه کړې چې خبرونه سره به راځي، اما تخنیکي مشکل دی، له هغه سره د اړیکو په نیولو بریالي کېږي. نو تاسو به خبرې اورېدونکو چې د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، او په ایران کې انټرنیټ هم کار نه کوي، او د موبایل اړیکې هم ستونزې لري. په هر حال بحث کې پاتې کېږو. افغان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، راځئ لږ د افغانستان د نن شرایطو ته راشو. تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته پاکستان ته تللي دي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه هغوی په پاکستان کې هم هیڅ نه لري، او په کور دننه یې هم هر څه له لاسه ورکړي، کور ځای ځایګاه یې خرڅ کړی دی، او دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دېره دي. اوس د دغو کډوالو په وړاندې یو څه مسؤلیتونه نړیوال هم لري، ځکه هغه کوربه هیوادونو ته چې دوی په لار دي، مثلا اروپا ته راځي که امریکا ته راځي، دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري. پخوا داسې ویل شوي وو چې دغه کډوالو ته چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي دي، یو ډول فورمې ویشل شوي دي چې هغه د پاکستان پولیسو ته ورښیي او هغوی به نه ایستل کېږي. آیا دغسې یو څه سته محسوس دي او که نه دا هڅې هم په نشت حساب دي؟
تاسو بیا هم یو ډېره ښه نقطې ته اشاره وکړله، دا درسته خبر ده. یو تعداد مهاجرین یعنی په سلو کې داس درته وایم چې 10% یا 15% مهاجرین، هغه مهاجرین چې بل 2020 کال نه راغلي دي، هغوی له سفارتونه بعضی خطونه لري، هغه هم کله چې پولیس راسي دوی بیایي، که ماشومان زنانه وي مشران ټول بیایي دلته یو ځای ده په نام د حاجی کمپ، دلته بیایي. بیا کله چې دوی هلته بوتل سي یوه شپه یوه ورځ خو حتما پتیریږي، بل دې بیا دوی هغه خطونه چې له سفارتونه لري دغه حاجي کم نه دا د حاجي کم مشران دا سفارتو ته لیږي، نو هغه سفارتونه یې که ورته تصدیق کاني چې دا خلک ستا و دوی ته دا لیټر یې مونږ ورکړي دي، بیا یې راخوسي کوي. او بعضې وخت کېدای شي چې هغه سفارتونه مثلا شنبه او یکشنبه وي رخصتي وي، او دلته دغه مهاجرین دوی بوز یوه شپه دوه شپه دلته په کمپ کې پاتې کېږي، ځکه چې بیا څوک جواب نه ورکوي. او دغه خطونه چې دام یو میاد لري، دام یو وخت لري، دا خطونه تر سپتمبر پورې چلیږي. هغه هم بعضې وخت اکثرا پولیس نه مني، هغه پولیس راځي د کورو شاته او د مهاجرین نیسي، بیا یې هغوی نه مني. بیا کله چې خپل مرکز ته حاجي کم ته بوزي، بیا د هغوی مشران د ښي سره بلد دي، بیا دا خطونه لیږي سفارتو ته، ایمیل کوي، یې کله چې سفارت ورته جواب ورکړي بیا هغه مهاجرین راخوسي کوي. ولې د مهاجرین نور ډېر مشکلات لري، مثلا مخکې له 2015 کال نه دا یو ډېر عمده او اساسي مشکل دی، د 15 لکه یا د 15000 مهاجرینو داسې هلته اکثرا مونږ دغه ویزې په مستمدیدولې مخکې له 2015 کال نه، دغه سیاحتي ویزه یا د فامیلي ویزټ ویزه به د شپږو میاشتو دپاره تمدیدېدله. کله به چې ویزه خلاصه شوه تقریبا 18000 کلدارې د یوه نفر ویزه مصرف لري، دا به چې مونږ تمدید ته ولېږله د داخلي وزارت به دا د شپږو میاشتو لپاره تمدیدوله. او هغه کسان چې په میډیکل ویزه راغلي وه، هغه ویزه به چې کله خلاص شوله مونږ به چې د تمدید دپاره ولېږله، هغه به د درې میاشتو دپاره تمدیدېدله. اوس بدبختانه چې بعد د شروع د 2015 کال نه
دغه ویزه ټول دیوی میسته لپاره تم دیږي. اول خود مهاجرینو د اقتصاد ایجاب نه کوي. کپه او فامیل کې مثلا 15 نفر نو دغه دیویزه تمدید سه مکمل دی، هر نفر 6000 کلدار مصرف لري چې یو رب مونږ اپلای کو بیا بیا پرووو بیا به سپیشل برانچ ته ځو. دا ټول سره جمع کړي هر نفر دیویزه تمدید 6000 روپۍ تر رسیدي دیوی میسته لپاره. په یو فامیل کې 15 نفر باید د میاشتې یو لک کلدارې دوی فقط د خپلې ویزو د تمدید دپاره مصرف کاندي. او په دې کې یو مشکل به دا ده، کله چې مونږ ویزو ته اپلای کوو مونږ باید یوه میاشت مخکې اپلای وکړو، یعنی 10 ورځې باید په سیستم کې دلې مونږ اپلای تیر کاندي، بعد لغه دوی د مونږ ویزې اپروف کوي. کله اکثرا دغه مهاجرین چې دا 10 ورځې دوی اپلای کړی ده ویزا یې د 10 ورځو دپاره ده، کله چې ویزا واخلو مونږ په هغه ورځ به اپلای کوو د نوي تمدید دپاره. ولی بعضی وخت درې مونږ ویزا چې 10 ورځې پرانسي بیا 15 ورځې یا 3 ورځې یا یوه هفته ته بعضی وخت 10 ورځې دا نه اپروف کیږي. په دغه موقع کې چې مونږ اپلای هم کړی ده او پیسې هم مصرف کړي دي که پولیس راشي بیا هم دغه افغان مهاجرین نیسي او بیا یې یو بندي کوي او حاجي کم دي بیا یو ریپورټ کوي، در حالی کې په حقیقت کې چې مشکل د دوی خپل ده، ځکه چې دوی ویلي دي چې تاسو اپلای وکړئ یوه میاشت مخکې او تاسو دا اپلای یا دا درخواستی چې ورکوئ دا باید یوه میاشت په سیستم کې پاتې شي. د مونږ دغه اپلای یا درخواستی چې مونږ په هغه ورځ نوې ویزه واخلو په هغه ورځ بیا اپلای کوو او د خپله درخواستی ورته لیږو چې دغه چې مونږ د مونږ ویزه بیا تمدید شي د بلې میاشتې لپاره، ولې دا هم دوی په خپله وخت نه تمدیدوي مونږ ته، په دیرسمه ورځ نه تمدیدوي، یعنی 15 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد یا 4 ورځې بعد تمدیدوي. کله چې دغه 3 ورځې نه واوړي بیا دوی کور په کور ګرځي او بلد شوي هم دي او ورته معلوم هم ده چې کوم وخت کې د چا ویزه کوم وخت څخه خلاصیږي. بیا نو هغه فامیلونه ماشومان زنانه وي بیا ټول مخکې کړي یو حاجي کم دي. بیا دغه غټ مشکل ده د افغان مهاجرینو، خصوصا دغو مهاجرینو چې بعد له 2021 کال نه راغلي دي.
بله، او افغان صاحب همدغه د ویزې تمدید خو دا ډېره پیچلې موضوع ده، تاسو چې څومره یاد کړه، ځکه د اپلیکیشنونه به ټول فکر کوم په آنلاین ډول ډکېږي یا په حضوري ډول. همدغه افغانان چې هلته تللي په دوی کې خو شاید ځینې داسې وي چې دغه پروسه ورته مغلقه معلومه سي. دا پروسه یو څه تخنیکي ده، ځکه کله چې په کابل کې آنلاین ویزې ته اپلیکیشنونه ډکېږي یا غوښتنلیکونه ډکېږي نو هلته ځانګړي دفترونه شته یا ځانګړي کاروباریان شته چې هغه هغوی خپل کمیشن اخلي. دا خو یو غټه ستونزه ده. آیا یونیسیار یا د کډوالو نورې ملاتړ ادارې په دې برخه کې له پاکستانه غوښتنه نه کوي چې لږ تر لږه دغه برخه کې تخفیف راوړي او دغه یو میاشتنۍ ویزې له منځه یوسي؟ ځکه دا خو هغه کسان دي چې له مخکې نه د دوی بکګراوند جوړ ده، پاکستان ویزې ورکړي، نو دغه یو میاشتنۍ ویزې خو یو ډول زورول دي د افغان کډوالو.
دا ډېره مهمه خبره ده. ما خپل شخصا څو څوارې د یونیسیار له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا دغه تاسو څه ویلې په همدغه شکل سره چې یاره دغه شي کې تاسو نور څه خبره ته ونه کړل، دغه شي کې موږ سره کومک وکړي چې دغه د پاکستان له دولت سره وغږېږي چې موږ دغه د ویزو تمدید راته د سابق غوندې 3 میاشتې او 4 میاشتې کاندي. کله چې موږ دغه د ویزو خبره له یونیسیار سره مطرح کوو د دوی هغه لنډ جواب دغه دغه د خارجانو او د داخلانو د ټولو مشرانو چې یاره د ویزې د موږ مربوط نه کیږي، ویزې د موږ مربوط نه کیږي. او دلته موږ غسه دفترونه استه، موږ غسه دفترونه استه خپل کمیشن اخلي، څوک چې د خپل ویزې تمدیدې په هر منطقه کې افغانان اوسېږي 2 3 15 لس دفتر دي او موږ خپل کمیشن نه اخلي. معمولا موږ شپږ نیم زر روپۍ د اول چې اپلای کوو یا درخواستي ورکوو په دې کې ورکوو او بیا لس زره یا یو لس زره یا بعضې وخت هم 2000 کلدارې کله ویزې هغه میاست پراسی اپروف دی لیگو بیا دا چوکس دا دی ویزو کارونا که اغوی تا بیا ورکو بیا دی نفر پسر بانی 500 کلداری سپیشل برانچ تا زو نو زر 2000-3000 روپی تکسی که گیره یا موتر که گیسی رفت آمد زو را زو. یعنی یوا ویزا مون تا دیو شخص دی پارا 6000 کلداری دیوی میاست دی پارا تمامی گیا و بیا هم مون پا کی سکون نلرو، زکر چی اغا معمولا دی مون دا ویزیت نوی ویزا چی مون تم دیدو له 3 نه تر 4 نه یا تر 4 ورځو پورې وخت نیسي. دغه میاشتې پراسې بیا پولیسان د هر چا د کور شاته ولاړې چې ورور ته ویزه راکړي. که موږ هر څه ورته وویل چې دا موږ اپلای کړی ده، درخواستي مو ورکړې ده، نه بس ته ویزه نه لري. کنی په حقیقت کې چې موږ دا مشرانو سره خبرې کړې دي د پاکستان د قانون کې که یو څوک 10 ورځې ویزه هم ونه لري هغه باید د پولیسو لخوا ونه نیول شي
او فقط کله چې دیار رسول زونه څوار لسمه ورځ شروع کیږي بیا جریمه پی راځي ول دوی دغه خپل دغه خپل دغه قانون تم پیسې په درنستر غنه ګوري او د خپل قانون په نظر کې نه نیسی کدی چا دی ویزه نه یو ورځ هم تیرې بس نیول کیږي اجی کام ته بول کیږي او ډیپورت کیږي دا ډیر لوی مشکل دا ډیر لوی استونزره دی او مهاجرانو د پاره چې بعد له 2020 کال نه راغلي دي او فیران په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا په پنڈی کې راول پنڈی کې یا په کوټه کې هر جګی اوسېږي خاص تر په اسلام آباد او په راول پنڈی کې اوسېږي
بلې دا ستونزه له بعد مرغه چې پیچلې مغلق دي او د افغان کډوالو لپاره یو لوی سرخوګای دی افغان سیمنن چې تاسو ادا سي په ترتیب سره یاد کړی اوس به لګزر په هلارو باندې هم خبري وکړو بیا یادونه کوم چې ایران سره زموږ غاړي کې نشي ټینګېدلې په ایران کې هم پر افغان کډوالو باندې هم دغه ډول وضعیت راغلی دی حالت د تهران والی په حواله ویل شوی چې بهرنی ادبا به باسي او غوی د بهرنی ادبا او اصطلاح افغانانو ته کاروي او د طالبانو چارواکو هم تایید کړی دی چې له اسلام کلا بندر او د غراز له ایران سره پر پوله له نورو بندرونو نه افغانستان ته د کډوالو استل زیات شوی دی په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی پر خپل ټویټر پانه یا ایکس پانه باندې لیکلی چې یوازې د چهارشنبه په ورځ 1,500 افغانان د اسلام کلا بندر لارې نه افغانستان ته راړول شوي راپورونه وایي چې په اوسط ډول د ورځې 10,000 افغانان له ایرانه راستنول کیږي افغانستان ته له ایرانه د کډوالو راستنېدا له پخوانه هم روانه وه خو کله چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه ونښته له دغه جګړې وروسته پر افغان کډوالو باندې کړۍ تنګه شوې ده افغان کډوال یا د ځان له ویرې یا هم د ایران د پولیسو د شکنجې له ویرې هڅه کوي چې ځانونه افغانستان ته ورسوي سره لدې چې په افغانستان کې دننه هم شرایط د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس مناسب نه دي د ملګرو ملتونو یو دفتر یوناما نن ویلي چې په افغانستان کې لوړاندې نه بشري ناورین حاکم دی لوړاندې نه اقليمي بدلونونه راغلي دي افغانستان متاثر کړی دی او دغه شمیر کډوالو ستنول به د افغانستان بشري وضعیت لا پسې پیچلې کی همدې موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو اړیکه ونیسي او اوریدونکو استډیو سره وصل دی راځي د دوی نظر به هم واخلو او بیا به لملمنو سره مخ کیږو ستړي مشي ازادي په سپو کې خبرونه اوري
مدې مان کبل کوم محترم سیګنال دین صاحب سلامونه تاسو ته ازادي رادیو کارمن کین تاسو ټول محترم اوریدونکو ته مننه دی چې روغ جوړ بل
و ډېر مننه اتل صاحب ستړي مشي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدلو په به سار شمیر باندې خبرې کوي ډېر زره کډوال پرون چهارشنبه له ایران ستانه شوې دي د طالبانو چارواکو دغه موضوع تایید کړی ده او په ایران پاکستان هم د افغان کډوالو جوپی را روان دي او تازه ویل کیږي چې یو شهر سلور میلیونه پی او آر کارت والا او دغه راز ولکه نور کسان چې د آی سی سی کارتونه لري دا د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې په افغانستان کې دننه امکانات
قربان صاحب محترم اسدالله الدین صاحب واکان دا به خبره اندازې زیات کډوال چې دلته راغلي دي نو طالبانو هم تایید کړی چې مثال دغه کډوال د ورځې راځي اول دا د اسدالله الدین صاحب دلته داخل په افغانستان کې اوس کم کسان چې دغه کاروبار د نشتر مخامخ دي کاروبار هغه ته نه پیدا کیږي نو دا خو معلومه خبره ده ګران محترم اسدالله الدین صاحب چې دا کډوال افغانستان ته راځي هغه به پر نور باندې ډیره بده نو د حکومت لپاره او د خیریه بنسټو الله لپاره دا په کار دی حکومت دا په کار دی چې مثال دغه کسان غم وخوري یا د کاروبار زمينه برابر کی کده کاروبار زمينه نه برابر بعد د استوګنې ځایونه ورته برابر کی اسدالله الدین صاحب غاټ مشکل لته د کډوالو دغه دی دلته خصوصا په هلمند ولایت کې چې د استوګنې ځایونه نه لري یعنی خپل مين او خپل کورونه نه لري نو بعد حکومت توجه ورته وکي او نور خیریه بنسټو اعلان دغه نړیواله اسدالله الدین صاحب مر په دوه باندې ډیر نو کې کو دا مر سره د مور میرې چلن کې په خوا چې کوم مرسته ته کډوالو په برخه کې کولې مثال د ماجورو په برخه کې کولې هغه بندې کړي دا موسی چې درې علاقې د کډوالو سره نو وسط دا په دې حکومت کې مثال بندیزونه تاسو به ښه معلومات چې نه پر رسمیت پیژنې د سوي نړیوالو مر سره د مور میرې چلن کې لودین صاحب محترم
و دا خبره خوسته اتل صاحب په کور دننه امکانات څومره دي تاسو په افغانستان کې عملاً د اوس په هلمند کې اوسېږي شاوخوا به مدیر داسې کډوال وي چې له پاکستان راستنه شوي د افغانستان دننه هم امکانات سم نه دي ځکه د بیکاری کچه لوړه ده د خلکو اقتصاد او بیوزلي لا پراخه شوې ده نړیوالې مرستې هم په غشمیر کې نسته یا په غندازانه نسته چې په خواوي ستاسو په نظر د افغانستان دننه څه کول پکار دي، ځکه د طالبانو حکومت ته نور مسؤلیتونه هم ورلغاړي دي، د دغه شمیر کډوالو ستنول به ورته یو بل سرخوږی نه وي؟
بالکل داغه سری محترم اسدالله لودین صاحب کور دننه خو بل تزما په فکر او نظر نه دي پکار. مثال خبرې نم کیږي ولې دا یو زر نفر نه دي، 2000 نه دي، 5000 نه دي، دا بیخي به اندازې زیات لودین صاحب چې په یو ورځ باندې 10000 مثال 10000 کډوال راوړي، دا به بیخي د حکومت د واسه وځي، بس موږ د عام افغانان د واسه وځي پکات. موږ د عام افغانان لپاره دا کول پکار دي. لودین صاحب محترم کستا یاد دي دلته په ایرات په دغه مندکو کې چې تیر کلونه زلزلہ وسوله، نو بیا حکومت دلته د سندخان چې شول په دین جامعګانو کې مثال د خبرې په غټو غټو اوزو کې کچیر دغه څه وسیا حکومت یو دغه برابر کې کده چې الله افغاني په واسه لودین صاحب کې شل افغاني په واسه د سندخان ته راځي، او د دې د حکومت باید مسولیت په غاړه واغشي په عدالت توګه د غلط افغاني کې څوک ورکی کې شل افغاني ورکی دا تر هغه مستحق کسانو پر ورسې لودین صاحب نو خدمت خپل ځانو په شاریانو نه دا کډوا چې دلته راځي برابر د غو سره ته کوم کو دا حکومت لودین صاحب په کو د نه وسره کیږي د افغانانو د طرف څخه چې مثال سندخونه د حکومت طرف څخه چې شو وتی لاس روپی شل چلو پی سل سل پی جدار چا په واسه دغه کډوالو ته ورکی بیا خدای مهربانه دي دغه دلوږي څخه بنوم را خدای پاک وعده کړی در سره چالا پاک ومش تر سره کوي لوګ دغه کومه کوم در سره کوي لودین صاحب نور دا موږ هم تر واسه تیر در حکومت هم تر واسه تیر ده خیره بنت تو والا در مخته لودین صاحب کومه دغه مهاجر سره وکی.
بله کور ودان اتل صاحب ډیره مننه، سلامت اوسې چې اړیکه مو ونیوله او د ازادي رادیو ازادي په څپو کې خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو یادونه کوم چې ازادي په څپو کې خبرونه مو نن له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بې ساري راستنیدنې ته ځانګړې کړې ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، یوازې د چهارشنبې په ورځ 10000 افغان کډوال د ایران له اسلام کلا بندر افغانستان ته اړول شوي دي. دغه راز په پاکستان کې هم پر افغان کډوالو لمیاشتو راهیسې کړی تنګ شوې ده، او تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې 1.4 میلیونه کډوال چې د پی او آر کارتونه لري په څو ورځو کې اسناد ایکسپایر کیږي یا یو وخت تیریږي، او دغه کډوال د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. په خبرونه کې را سره د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی افغان هم د افغان سیب مخکې ویلي چې په مجموع کې 2.5 میلیونه افغانان یا افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسې دا مهال د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي، او په بیلابیلو نمونو هلته زورول کیږي، نیول کیږي، او د ملاتړ لپاره یې داسې کوم بنسټ نشته چې غږ اوچت کړي او عملي ګامونه اوچت کړي. راځي چې بیرته د کوچیانو استازي ته ور وګرځو. ښاغلی روزي خان احمدزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کوچانو غوښتل چې خپل مالونه خرڅ کړي تر څو دوی په اسانه وکولی سي ډیپورت کیږي، هم نو هغه سرخوږی او مال او کډه به ډیره نه وي، مالونه خرڅ نسول. آیا داسې نمونې شته چې سږ کال د کوچانو له ډلې نه هم پاکستان ته اخراج کړي، افغانستان ته راشړلي؟ تاسو داسې نمونې لرئ خپلو خپلوانو کې یا هم په کوچانو کې داسې کسان شته چې په جبر او اکراه سره د پاکستان حکومت سږ کال هغوی اخراج کړي وي؟
بله لودین صاحب، داسې کسان په کوچیانو خو پرېږده، زموږ خپلوانو کې نشته چې تقریبا داسې میاشتې او نیمه میاشت مخکې نیولي کورنه نیولي دي او په زوره کیمپونه ته وړي دي. دا جی کیم څه ورته وایي، دغه یو کیم د دلته وړي، دلته ورځ دوه ساتل کیږي، له هغه ځای نه بیا دوی ډیپورټ کیږي په تورخم اخوا ته افغانستان خاوره ته. کورونه مې داسې خلک شته چې کورونه او مالونه مې پاتې دي، نو بیا نیم داسې خلک هم شته چې یو کس تللی دي په افغانستان کې په $800 باندې ایزي او پاسپورټ، چې ټوله خرچه تر پاسپورټ جوړېدنه تلله راتلله تر 400,000 روپو پورې رسېدلې ده. داسې کسان هم یو شته چې هغه بېرته راغلي دي، بیا دا مالداري ده او دا مال ته لږ لږ درېدلي دي. نو داسې ستونزې ډېرې دي، که داسې ستونزې ټولې بیان کړو نو ډېر وخت لګېږي، که نن د کوچیانو دوره ستونزې دي چې هغه سړی بیانولی نه شي. تر په ازاره ضلع کې تر کاغانو نارانو سوات په دې کې دوی پراته دي، اوس بس داسې زړه نه تللي دي. نو اوس روزانه روزانه موږ سره اړیکې نیسي چې دا به څه کېږي او دا ټیم به ورکوي نه به ورکوي. هلته په ډېر تکلیفونو سره تللي دي، په کاډو سره تللي دي، نو مشکلیا ډېر زیاته. او دې دلته په دې علاقو کې په ګرمای کې اوس دې هغه دې ویره نه تللی نیسي چې موږ ته به ټیم راکړي یا به رانه کړي، که چېر به ټیم زیات ورکړي خو هغه هم بیا یخ ملکونو ته له بندونه ته ځي، او که بیا ټیم ورنه کړي نو بیا هغه پاتې کیږي.
بله احمد صاحب، کور ودان ورزو ایران ته هلته له خاغلی سالنګي سره اړیکه بیا ټینګه شوې. زه هیله منم چې دا ځل سالنګي صاحب غږ واورو. سالنګي صاحب ستړي مشې په دې لاره چې دا ځل مو غږ واورو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، تشکر از شما و از همکارایتون که در شرایط بحرانی همیشه کوشش کردین آواز مردم افغانستان، بالاخره آواز مردم و مظلوم افغانستان به گوش منطقه و جهان و جامعه جهانی برسه. یقینا شما میدانین که کشور جمهوری اسلامی ایران از ده به این طرف میزبان مهاجرین افغانستان است که ما
بله سالنگی سب
بکنیم. در این حال نباید فراموش کنیم که کشورهایی را که امواز به جامعه بین المللی و منشور ملل متحد هم منشور بشر دوستانه ملل متحد و قوانین مهاجرت هم میپذیرن، اینا هم از یک سری از مسئولیت ها را دارن که در همسایه های افغانستان بیشترین حجم مهاجرین یا بیشترین امو بار مهاجرین جمهوری اسلامی ایران به دوش میکشه. اما در این اواخر با در نظر داشت شرایط امنیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، یک سری از موادات و قوانین جدید روی دست گرفتیم که مهاجرین افغانستان کلات مهاجر ساخته، یعنی
بله
در ایران یا پناهنده در ایران میتونه زندگی بکنه و متباقی ازی باید برای از ایران و سونده شوند.
بله سرنگی سب کور ودان سلامت و سی لبد مرگه چی اریکم و سمنه در قدم
میکنم که نزدیک به بله
او سرنگی سه متاسفانه چې ستاسو اړیکه نه ده کولدان ستاسو اړیکه سم نه لرو غږ مسم نه دی، نو ان شاء الله چې راتلونکي خبرونه کې بل تاسو سره اړیکه ونیسو. په دری خبرونه کې هم سرنگی سه زموږ میلمه دی، په دې لچې حالت تخنیکی ستونزې هواري شي او د سرنگی سه غږ سم ولرو لزان سره کور ودان سرنگی سه چې ګډون مو وکړ. سرنگی سه هم یادونه وکړه غږ سین نه راته چې په ایران کې هم افغان کډوال ګڼې ستونزې لري او یو وزنی ستونزه هم دغه دی چې هلته دوی د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم دوی د پناه لپاره ځایونه نه لري، ورغلي دي ایران ته، ایران ته پناه وړي ده. خو اوس د ایران حکومت هم له دوی سره د پناه غوښتونکو په توګه چلند نه کوي، بلکې غیر انساني چلند ورسره کوي او په زور او اکراه له ایران باسي. ایرانی چارواکو په خوا د افغان کډوالو په ګمارنه باندې بندیزونه لګولې دي او بیلابیلو فابریکو او کارخونو ته ویلي چې تاسو افغان کارګر مګ مارې د غرازی یو شمیر دکانونو ته او نانواینو ته ویلي چې تاسو په افغان کډوالو باندې غذا یا ډوډۍ مپلوري. دغه ډول بندیزونه له پخوانه په ایران کې لګیدلې دي، په دې هیله چې د کډوالو ملاتړي بنسټونه UNHCR ملګري ملتونه د غوستنځو ته پام وکړي. افغان صاحب په تاسو سره چې ایران دغه د میلمه خبرې سم نه راځي، نو بیرته راځو تاسو ته. راځي لږ زره د خبرونې په پای کې په حلارو باندې تم شو. څه کول په کار دی په کور دننه د طالبانو د حکومت د UNHCR ستاسو د ټولنې یا هم د نورو ورته ټولنو مسؤلیتونه څه دي؟ اوس ستونزه ډیره لویه خصوصا افغانستان لپاره یو لوی سرخوږی دی او هر خواهی چې ګوري افغانستان لپاره ناوړه اغیز لري. څه کول په کار دی؟ آیا هیله شته، امیدواری شته چې دغه ستونزې ته به د حل کومه لاره چاره پیدا کیږي او کنه ستونزه به همداسې په لوی اندازې روانه وي او د افغانستان سرخوږی به ورځ تر بلې زیاتیږي؟
تاسو ډیره یو مهمه پوښتنه وکړله، باور په خدای وکړي چې ډیره ساده ده، ولی که دنیا پاکستان، افغانستان او ملل متحد فقط انسانیت په نظر کې ونیسي. زه څو پیشنهاد لرم. اول د افغانستان اسلامي امارت ته یو پیشنهاد لرم چې دوه کاره وکړي. یو د نجونو په مخ باندې مکتبونه او پانتونونه واسخي او اجازه ورکړي چې دغه د افغان جنکۍ مکتبو ته لاړې سي، پانتونو ته لاړې سي او خپل درسونه ووایي. او دوام دا چې له دنیا سره خپل روابط جوړ کړي، ځان په رسمیت وپېژني، له دنیا سره ځان عیار کړي چې خلکو ته د کاروبار چې په دنیا مو پرسمیت و پیژني او د افغانستان ملت ته د کاروبار موقع مساعد سي. زه متيقن یم زه دلته په لسها و زره یا په لکونو مهاجرینو سره په تماس کې یم، په ارتباط کې یم. او هغه مهاجرین چې په ایران کې دي هغوی هم درک کولی سم، چون تقریبا دواړه په یوه حالت کې دي. که دغه دوه کاره د افغانستان اسلامي امارت وکاندي، شخصا زه د امارت اسلامي هغه مشر ته دا پیشنهاد کوم، دا غوښتنه ترې نه کوم چې دغه دوه کاره وکړي. اکثرا مهاجرین 50 مهاجرین بیرته خپل وطن ته ستنېږي. دلته اکثرا مهاجرین چې موږ ګورو د خپلو اولادو د درس د تعلیم لپاره ډېر په تشویش کې دي چې دوی به څنګه کېږي. که د افغانستان اسلامي امارت دغه دوه مشکلات حل کاندي چې د نجونو ته مکتبونه خلاص کاندي او پوهنتونونه خلاص کاندي او له دنیا سره روابط جوړ کاندي او دنیا یې په رسمیت وپېژني، نو 50 مهاجرین بیرته خپل وطن ته ستنېږي. او دوام زه په پاکستان کې اوسېږم، له پاکستان سره په مهاجرو سره په تماس کې یم. د ایران په باره کې نه پوهېږم، د پاکستان په دولت باندې غږ کوم چې د پاکستان دولت د پاکستان مشرانو لکه څرنګه مو چې په دا تېرو 50 کې یا 40 کې یا 50 کې د افغان مهاجرینو سره کومک کړی ده او خپل او مهمان نوازي مو ترېنه کړې ده او خپل وطن کې مو جای ورکړی ده. اته به یو شی بلم څه چې دا 40 پاکستان له موږ نه مهمان نوازی کړی ده او موږ ته جای راکړی ده. په دې وطن کې موږ اوسېدلی یو، ولې د دوی هم را پکې ګټه وه. د دغه مهاجر چې اوس هم په پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان د دولت او د پاکستان د ملت بې نهایت په موږ کې ګټه شته، په موږ کې مفادونه شته، په موږ کې ګټې شته. خو په هر صورت باندې زه د پاکستان له دولت نه دا شی غواړم چې دغه 40 مو له موږ نه مهمان نوازی کړی ده او له موږ دلته موږ ته مو جای راکړی ده. یو کال دوه کاله درې کاله له موږ سره نور کومک وکړي او موږ ته وخت راکړي، موږ ته جای راکړي. که د پی او آر هغه کسان چې پی او آر لري یا هغه کسان چې ای سی سی لري یا هغه کسان چې بال 2021 نه راغلي دي، دا ټول په ډېر بیچاره کې په بد حالت کې ژوند کوي. د انسانیت له خاطره دي باید موږ ته وخت راکړل سي، یو کال دوه کاله درې کاله نور، چې دغه موږ خلک هر څوک د خپل سرنوشت معلوم سي. او له دنیا نه، له ملل متحد نه، خاصتا له امریکا نه، د نورو مملکتونو د افغاني مهاجرینو دوی سره په شکل د اشکال او همکار و او دوی سره کارونه کړی دي او دوی راغوښتي دي، دوی په تمه کړی دي. له دوی نه هم تقاضا لرم او یا توقع ترې لرم او یا د ما غږ ورته ورسوئ چې انسانیت په نظر کې ونیسئ. هغه په هغه شکل سره مو چې په افغانستان کې تاسو سره خلکو همکاري کړې ده او تاسو سره یو ځای و او تاسو سره کومکونه کړي دي، او دغه مهاجر بیچاره دي وباسي او سره کومک دي وکاندي کیسونه دې مخکې بوزي. او په عین حال کې ملل متحد څخه یو تقاضا لرم، د یونیسف یو تقاضا لرم، زه دا خو ستاسو وظیفه ده. زه حیران پاتې یم چې دوی څنګه دا معاشونه اخلي، څه رقم ځوان مخکې بیایي، څه رقم د خپل دفترونو مصارف پوره کوي. د مهاجرینو لپاره پاکستان کې هیڅ نه دي کړي، هیڅ نه دي کړي. نو دغه ما غوښتنې دي له هرې خوا نه، د افغانستان نه، د افغانستان اسلامي امارت نه، د پاکستان له دولت نه، له ملل متحد نه، له نورو د دنیا له مملکتونو. نو که دغه ټول دغه انسانیت په نظر کې ونیسي، ان شاء الله ټول مشکلات به حل شي.
بله، په همدې هیله افغان صاحب کور ودان سلامت اوسئ. افغان صاحب راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکړو، اوریدونکو هم په تمه دي، ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، ازادۍ په صفو کې خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
خیر یې سمنونه تاسو دایمي اوریدونکو همکار د توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه تاسو سره تلیفون په اړیکه یم. تاسو او ستاسو مېلمنو او د قدر وړ ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې
کوم. سلامات سید توخی صاحب، له پاکستان او ایران د بشمیر افغان کډوالو په ستنېدلو باندې خبرې کوو. څه فکر کوي دغه افغان کډوالو ستنېدل به افغانستان لپاره څنګه پریوزي، ځکه ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې دننه وضعیت مناسب نه دی د دومره شمیر افغان کډوالو ستنېدو ته؟
بله، مشکلات خو رښتیا هم شته. مهاجر په خارج کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ دي، حتی له حقارت او زحمتو او له سپکاوي او له نورو فزیکي شخړو سره مخامخ دي. او په افغانستان کې رښتیا هم دا وطن انقلاب و او مسترو قدرتو تجاوزو و دغو ډېر مشکلات جوړ کړي دي، په سیاسي لحاظ، په جغرافیي لحاظ، په کلتوري لحاظ مشکلات سره قوتن ستنګ د جوړېدو په حال کې سی بیا و نریږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي. خراب سو په ټول کې باید زموږ ماجر د خپل وطن تر حاصل وکړ چې دا تر دې سپک ژوند تر دې حقارت سره د نانوایي څخه ډوډۍ نه ورکوي. وایي ته ډوډۍ ما در اخله دغه اوس چنګو په وخت کې ما له راډیوګان واورېده سور یو ښځې ډوډۍ په لاس کښې ول نانوایي یې راخیستې وه ایراني ځینې واخېسته ول دا موږ ته راکړم تاسې خو افغانان یاست. یعنې د افغانانو ته بېخي انسان ته شکل نه کتل کېږي. نو دونه سپکاوی او دونه تحقیر او بې عزتي سی کېږي. خپل وطن ته هر ډول ده بیا هم خدای تعالی مهربانه ده. دا دونه انسانان خدای تعالی ساتي دوی ته به هم الله پاک یو رزق ورکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت څخه هم دا هیله ده چې د مهاجرینو په هکله کوچني ګامونه واخلي ځکه موږ خو ده د لیږو له وخت سره کارونه پر کار اچولي دي یا دوکانداري دي یا باغداري دي یا تجارتونه دي. دا خواران خو دلته مینې نشته کورونه یې نړېدلي دي ځمکې یا خرابه شوي دي یا نورو خلکو یو مخ د دوی په نشتون کې رسب کړي دي. نو د دوی دپاره باید کلکه همکاري وکړي. ملګري ملتونه هم باید له دوی سره همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړي په هره طریقه شي ځکه چې دا د ډېر زیات د جوړ شوي وخت دي. نه دلته مشکل حل کېږي نه په خارج کې کېږي. نو دا بس ډېر مشکل دی.
سلامت شي توشي صاحب ډېره مننه. کور ودان له نظر نه مو یو بل اورېدونکی هم راخلو چې منتظر پاتې دی. له دې اورېدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشئ تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام مهرباني.
تاسو ته او تاسو قدرمنو اورېدونکو ته د زړه اخلاص سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیا سره
مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. افغانستان ته له ایران او پاکستان د بشمیر افغان کډوالو د ستنېدو په اړه څه وایي؟ څومره افغانستان د دغو کډوالو منلو ته چمتو دی؟
شبر صاحب د شاولکوټ ولسوالۍ سکندر ولایت ته واقعا مهاجرین خو را روان دي. باید ټول افغانان یې هرکلی وکړي. تواضع ده. اور مزاق درځي
غاګ مرادي مهرباني.
اور
اور وو مهرباني
وو. نو مهاجرین ورونه سمو دا غوسته نه ده چې وایي پردې کارتر نیمه شو دی. زموږ د مهاجرینو عزت په خارجي هیوادو کې نشته. دلته که وچه یې که لنده یې ابا چې څه ډوډۍ یې هغه خو به په عزت کې یې او خو به په عزت کې خورو. واقعا موږ په خوږه ده خو د اسلامي امارت سمو دا غوسته نه ده چې د دوی دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. که څه هم دا د دوی پر نه اقتصاد یا پر کمزور اقتصاد باندې دا دوی چې کوم مشراغلاس ورته ویلی دی یا هرکلی ورته ویلی دی دا د ستایلو وړ دی جناب شهبر صاحب. خو په آینده کښې چې د دې څه نور خدمت برابر دي چې د دوی د ژوند ده. په ټولو مهاجرینو دا غږ دی چې بعد په خارجي هېوادو کښې موږ ته عزت نه کوي. دا خپل وطن کښې کبد موږ ته ورته مجبور یې
کور ودان
د سوام د راروپان.
سلامت اوسئ. دې ورور اړیکه په وروستیو کښې ښه نه شوله. یو ډول موجود سره وو. سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. نور اوریدونکي نسته. ورزو باس راټولوو له افغان صاحب سره د پای خبرې اورو. بیا ورزو د احمدزي صاحب د پای خبرې اورو. افغان صاحب باس پای ته په رسېدو دی مخکې مو خپلې سپارښتنې وکړې په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ور ورسېږي او دغه سپارښتنې واوري انشاءالله اوري به یې. د پای خبرې مو اورو بیا نو باس پای ته رسوو.
زه بیا هم له تاسو نه ډېره مننه کوم چې دا زموږ مشکلات ټولو نړیوالو ته رسوی. په عمومیاتو کښې درته وایم نور خو تقریبا ټولو موضوعاتو باندې بحث وسه. دغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کښې اوسېږي باور په خدای وکړه چې دوی ټول روحي مشکلاتو سره مخامخ دي. په وطني شکل بیا وایم یعنې ټول لیونیان شوي دي. ټولو دغه روحي تکلیفونه پیدا کړي دي او ټول په دې تشویش کښې دي چې دوی آینده به څنګه کېږي. دوی د اولادو آینده به څنګه کېږي او دوی د بچیانو ماشومانو چې دا درې کاله بې درس او بې تعلیمه پاتې شوي دي او آینده به څنګه کېږي. په پاکستان کښې دا اوس چې موږ ورته ګورو هېڅ نه وه د کار موقع مسایده نه ده. د موږ ډېر مشران ډېر کشران په لس زره کلدارې یا په دولس زره کلدارې یا په پنځلس زره کلدارې چې تقریبا $500 هم نه کېږي
یو میاست کار کی او دوله ساته باید هر ورځ کار وکي نو مونږ بیا هم فقط د ټوله نړۍ نه او که افغانستان ده که پاکستان ده او که یو ان یا ملل متحد ده او یا هم امریکا ده چې اکثرا افغانان امریکایی ته کیسونه لري مونږ بیا هم دا غوښتنه لرو چې دغه مهاجرین چې په پاکستان کې اوسیږي یا په ایران کې اوسیږي د دغه مهاجرینو د آینده لپاره دی د انسانیت له خاطره د حقوق د بشر له خاطره باید دوی یو مثبت ګامونه واخلي ځکه چې دغلته د اکثرا مهاجرینو سره زه په تماس کې یم له زرهاو کورنیو سره باور په خدای وکړي چې دوی دغه نور په حالت د وږیتوب کې دي دوی د شپې ډوډۍ نه لري د بېګا ډوډۍ نه لري کرایه نسي ورکولای او بېرته خپل وطن ته نسي ستنېدلی ما درته وویلې چې دوی خپل وطن ته هم ستانه سي دوی به نو هلته مهاجر وي خپل وطن کې به مهاجر وي ځکه ستاسو کار نشته بار نشته درس نشته تعلیم نشته یعنی ټول په ډېر بد حالت کې ژوند کوي
کور ودان افغان صاحب په دې هیله چې
مشکلات په نظر کې ونیسي او یو مثبت لاره د حل ورته پیدا کړي
سلامات اوسې کور ودان احمد زای صاحب تاسو د پای خبرې هم او که څه وایي مهرباني
مننه مونږ خو په اخره کې دا ویل غواړو چې د افغانستان حکومت نه چې کلم د مو کوچان افغانستان ته تللي دي بیا ما تماسونه ورسره نیولي دي هلته چې کومې اوس اکثر خپل ولایت کې یا لوګر ولایت کې لا خوست ولایت کې چې کله تللي خپل ولایت هلته ولاکه د خپله د میلې جای نسته وتره جونه نسته جایدادونه نسته او کوم د نمرې ورکول ویش هلته چې شروع و چې طالبان وایي افغانستان امارات وایي زموږ هلته ځمکې ورکوو جونه ورکوو نو هغه جونه نه دي ورته رسېدلي نو دار په دار یو ځای بل ځای دلته پراته دي زما غوښتنه له امارات نه دغه ده چې اول خو دې پلاوي راشي پاکستان ته دلته د پاکستان حکومت ته د انشار مشرانو سره د په ګډه کښېني خبرې دې ورسره وکړي یوه دې الله را وباسي که هغه بیا دې که هغه نه وي هلته چې کله افغانستان ته مجه راځي هغو ته یو یو نمره دوه دوه نمرې لږ ځمکې ورکوي جونه دې ورکوي نو دغه غوښتنه هم ده هلته هم وضعیت چندان ښه نه ده دلته خو خیر پردی وطن ده مهاجر دي خپل وطن کې مې وضعیت ښه نه ده
کور ودان احمد زای صاحب سلامت اوسئ ډېره ډېره مننه په بحث کې له ګډونه درنو میلمنو پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر ایوان عالمی افغان پاکستان کې د کوچانو لاستازي روزي خان احمدزي او په ایران کې د ملي شورا له پخواني غړي ظاهر سالنګینه مننه چې خبرونه کې ګډون وکړ په لوی الله مسپارم خیش په او راضی ولري
سیدا زړم اوراندې زړی اوراندې ولاړم کاپلې جانان روان ولاړم کاپلې جانان روان دیو سیدا ولاړم کابلے جانان روان بے وسی دا بے وسی Thank you.